アサミラジオ。
السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونه ته زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی یو لسمه چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له دوهمې سره برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه خبرو. پر اپرونه کې باور لري چې د بلخ والی پر خپل پلویانو غږ کړی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لورسته او تحولاتو په وړاندې د اعتراض لپاره د چمتو شي، او د ناتو سرمنشي ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو معلومېدل حیاتي اهمیت لري. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د بلخ والی عطا محمد نور پر خپل پلویانو غږ کړی چې د شنو او نارنجي خوځښتونو د پایل لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په فراه ولایت کې د 12 ملکی وګړو عمدي وژنه چې وایي د طالبانو په لاس وژل شوي غندلې، او متحدو ایالاتو د پاکستان د سیاسي کړکیچ له ښکېلو اړخونو څخه د زغم غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه شورا مشر عطا محمد نور پر خپل پلویانو غږ کړی چې د اعتراضونو لپاره دی چمتو شي. د پر خپل فیسبوک پاڼه په خبر شوی بیان کې له خلکو غوښتي دي چې د شنو او نارنجي خوځښتونو د پایل لپاره لازم اقدامات وکړي. ښاغلی نور په دې بیان کې د شنو او نارنجي خوځښتونو جزئیات نه دی روښانه کړي، خو خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو د وروستیو تحولاتو په ترڅ کې د عکس العملونو د عواقبو مسؤلین به هغه کسان وي چې د پوینا پر انتخاباتو یې مسخره وکړي. په همدې حال کې د عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوهم رسیال محمد محقق وایي دوی ملګرو ملتونو ته هم خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان به روان بحران نور هم ژور کړي. ښاغلی محقق رویټرز خبري اژانس ته وویل په سیاسي برخه کې د تحول او تداوم له ډلې سره خبرې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د پروسی سیاسی هم به یک بنبست رسیدیم که اگر به می روال پیش بره فکر میکنم به جای نخواد برسه.
د عبدالله دوا ځواکمن ملګری عطا محمد نور او محمد محقق دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې پرون د اصلاحاتو او همپالنې ډلې یو بیا خبرداری ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه د دوی غوښتنې ونه منل شي، نو نن به له دې بهیر څخه اوزي. د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه نور تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په فراه ولایت کې د 12 ملکی وګړو عمدي وژنه غندلې. یوناما په یو بیان کې ویلي چې د شنبه په ورځ طالبانو یې ویډلې د فراه په قلایکا ولسوالۍ کې پر 14 کارګرانو عمدي ډزې وکړې چې په پایله کې 12 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبیش له قوله راغلي دي چې دی وایي دا ناروا وژنې جنګي جرمونه دي. ښاغلی کوبیش له طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو عمدی وژنې بندې کړي. متحدو ایالاتو د پاکستان د سیاسي کړکیچ له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې له صبر او زغم څخه کار واخلي، او پر مظاهره چیانو یې غږ کړی چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال له تشدد څخه کار ونخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جین ساکي پرون وویل واشنګټن له ټولو اړخونو غواړي چې له تشدد څخه ځان وساتي او نظم او قانون ته غاړه کېږدي. جین ساکي وویل خلک د سوله ایزو مظاهرو حق لري، خو دوی په سیاسي سیستم کې له قانون هاخوا کوم څه د تاوتریخوالي له لارې نشي ترسره کولی. چارواکي وایي د عراق پوځ او کوردي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د اسلامي دولت د وسله والې ډلې څخه دوه نور ښارونه هم نیولي دي. چارواکي وایي عراقي ځواکونو چې شیعه ملیشې او کوردي پیشمرګه سرتیري ملاتړ کوي شمالي ښارګوټی سلیمان بیک نیولی دی. کوردي ځواکونه وایي دوی د زومر په نوم ښار هم د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې څخه نیولی. د دې پرمختګ راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې عراق د حکومتي او کوردي پیشمرګه ځواکونو د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د یکشنبې په ورځ د امیرلی ښار ونیوه. دغه ښار چې اکثر وګړي یې شیعه ترکمنان دي، له دوو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسلوالو تر محاصرې لاندې و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د عراق د حکومت هغه غوښتنه منلې چې وایي د عراق په شمال او لویدیځ کې د ملکیانو په وړاندې د هغو جنایاتو په اړه څېړنې وشي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ترسره کړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په اکثریت پریکړه وکړه چې عراق ته به د حقیقت موندنې یو هیئت استوي او هلته به د هغو بشري جرمونو په اړه معلومات راټولوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش ترسره کړي. او کیف وایي د شپږ سوه اتیا په شاوخوا کې اوکراینی سرتیري په وروستیو ورځو کې د روس پلو بلتون پالو لخوا د دونیتسک په سیمه کې اسیران شوي. دا راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې اوکراینی ځواکونو ویلي د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې په بل ختیځ ښار لوهانسک کې له هوایي ډګره هم وتلي. د بندیانو د تبادلې د مرکز ادارې مشر ولادیمیر رویان د دوشنبې په ورځ وویل د دې اسیرانو په سلو کې اتیا د دونیتسک په ختیځ الو ویسک سیمه کې هغه محل اسیران شول چې د بلتون غوښتونکو او روسي ځواکونو لخوا محاصره شول.
او د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.20 او 2.14، کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 8.30 او 2.21، هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4.30 او 2.19، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 5.30 او 2.22، او جلال آباد آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6.30 او 2.5.
د سهار اوه بجې او اوه دقیقې دی. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ چې په دوام کې راپورونه خپروو. پراپورونو کې به واورئ چې د بلخ والي عطا محمد نور پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو تحولاتو په وړاندې د شنو او نارنجي اعتراضونو ته چمتو شي. نوموړي پر نړیوالې ټولنې هم انتقاد کړی چې د درغلیو پر مواردو یې سترګې پټې کړي، خو ملګري ملتونه وایي چې د ټولو اندېښنو د له منځه وړلو هڅه کوي.
ملګري ملتونو کار اولا هم چې شروع کړی دی، ټول کار همدبند دی چې
په همدې حال کې د ناټو سرمنشي وایي د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو معلومېدل حیاتي اهمیت لري. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه توافق په وروستي پړاو کې دی. د پاکستان حکومت د اپوزیسیون له دوو ډلو سره د اختلاف د حل په مقصد د خبرو هڅې چټکی کړي دي. او نور موضوعات د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مخکړې د خبرونې لومړی موضوع ته د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه شورا عمومي رئیس عطا محمد نور پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د اعتراضونو لپاره دی چمتو شي. خغلی نور پر خپل فیسبوک پانه په خبر شوی بیان کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د افغانستان پر حکومت او ملګرو ملتونو انتقاد کړی چې د دوی د غوښتنو په منلو کې پاتې راغلی دي. خغلی نور پر خپل بیان کې د رایو د تفتیش بهیر ناکام بللی او ویلی دي نړیوالو ناظرینو په انتخاباتو کې د درغلیو پر پراخو مواردو سترګې پټې کړي او د دوی ځواب یې په چوپتیا سره ویلی. نو موري وایي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې د ډلې د ملاتړ په مقصد په داسې اقداماتو لاس پوري کوي چې وکولای شي د افغانستان د خلکو حق خوندي کړي. عطا محمد نور د افغانستان پر خلکو او هغو کسانو چې د په وینا د ډیموکراسۍ په ټینګښت او عدالت او د ولسواکۍ پر پراختیا باور لري او همداراز د هیواد پر سیاسي شخصیتونو غږ کړی چې له همده اوسه د شنو او نارنجي خوځښتونو د پیل لپاره لازم اقدامات وکړي. ښاغلی نور په خپل بیان کې د شنو او نارنجي خوځښتونو جزئیات او اهداف نه دی روښانه کړي، خو خبرداری ورکړی چې د دې اقداماتو د عواقبو مسؤل به هغه کسان وي چې د ده په وینا پر انتخاباتو یې ملنډې ووهلې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له پروني خبرداري وروسته چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د دې ډلې د شرایطو د نه منل کېدو په صورت کې له تخنیکي او سیاسي بهیر څخه د وتلو ګواښ وکړ. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوهم رسیال محمد محقق رویټر خبری آژانس ته وویل چې دوی ملګرو ملتونو ته هم خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان به روان بحران نور هم ژور کړي.
ما به ملل متحد گفتیم کې اعلان نتایج تقلب
موک ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د درغلیو د نتایجو اعلان به د ټولو سیاسي او تخنیکی پروسو دی ویجاړولو او د یو بحران لوري ته د تلو په مناوي. ښاغلی محقق زیاته کړه چې په سیاسي برخه کې د تحول او تداوم له ډلې سره خبرې هم نتیجې ته نه دي رسیدلې.
د پروسې سیاسي هم به یک بنبست رسیدیم که اگر به میره وال پیش بره فکر میکنم به جای نخواد برسه.
د عبدالله عبدالله دوهم رستیال او د دې ډلې بل ځواکمن غړی د بلخ والی عطا محمد نور د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون د دې ټیم ویاند په کابل کې خبرداری ورکړ چې د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو او همداراز د رایو په تفتیش کې غوښتنې ونه منل شي نو له دواړو پروسو څخه به اوزي. سید آقا فاضل سانچارکی په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي کمپاین هیڅکله هم د ده په وینا له یو تقلبي بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو نه ده. قدر منوریدونکو، د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دو ځواکمنو پلویانو عطا محمد نور او محمد محقق د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګرسمسن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو معلومېدل حیاتي اهمیت لري، خو د انتخاباتو پر داسې نتایجو د ټینګار وکړ چې د ده په وینا دواړه کاندیدان او افغانان یې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو مشران د پنځشنبه په ورځ د برتانیا په ویلز ښار کې سره راټولېږي، غونډه کوي او د نورو نړیوالو مسایلو په ګډون د افغانستان پر وضعیت هم خبرې په پام کې لري. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واوري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن وویل چې د پنځشنبه په ورځ په ویلز ښار کې د دې تړون سرمشري سبا د ناتو په تاریخ کې له مهمو غونډو څخه وي. راسموسن وای پاولس کې زموږ د دې اونۍ غونډه په یو بدل نړۍ کې جوړیږي، نو د بدل شوی نړۍ په ستونزو به خبرې پکې وشي. له دې عمله تم لرم چې دا به د ناتو په تاریخ کې له مهمو غونډو وي. د برتانیې په ویلز ښار کې د ناتو په سرمشریزه کې به پر تودو نړیوالو مسایلو خبرې وسي چې د افغانستان وضعیت هم پکې شاملېږي. ټاکل شوی چې د روان کال تر پای د ناتو په مشري عسكر له افغانستانه ووزي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د نوي ولسمشر ټاکل کېدل او د ناتو تړون د ځواکونو د ماموریت راتلونکي سره تړلي مسایل دي چې غالبا د ویلز په غونډه کې خبرې پرې کېږي. جمهور رئیس حامد کرزي ویلي د خدمت موده یې پای ته رسیدلې او په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د ولسمشر وایاند ایمل فیضي د ویلز په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شورا امنیت په غونډه کې جلسې دا پریکړه وکړه چې کچېته د ناتو د راتلونکي ناستې تر مخه د افغانستان منتخب رئیس جمهور نوی اعلان شوی د انتخاباتو په نتیجه کې، نو د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ به د افغانستان د دفاع وزیر په دې غونډه کې ګډون کوي.
په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتي او انتخاباتو د لنجې د دوام لامل نه د څرګند سوي چې افغان هیات په کوم ځنګړي مسایل د ناتو په سرمشريزه کې د بحث لپاره وړاندې کوي. خو د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن د دوشنبه پورس په بروکسل کې وویل موږ په افغانستان کې د روزنې مشورې او همکارۍ نوې ماموریت پلان کړی، خو کله چې هلته د پاتې کېدو قانوني چوکاټ سره برابر سي له راتلونکي کاله به یې پیل کړو. دا ډېره حیاتي مسله ده چې په افغانستان کې د انتخاباتي بهیر پایلې څرګند شي، داسې پایلې چې دواړه کاندیدانو او افغانانو ته د منلو وړ وي. راسموسن وویل په عراق کې له وضعیت درس اخیستل کېږي او څرګندېږي چې په افغانستان کې به د امنیتي ځواکونو روزنې ملاتړ او مشورې ته اړتیا وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسائلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظر او تبصرې د ازادي راډیو پر فیسبوک پانل اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادي راډیو د فیسبوک پانه پته د facebook.com/azadiradio. دا وخت د سهار 5:15 دی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدلو لپاره را سره وسی خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د بلخ ولی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه شورا عمومي مشر عطا محمد نور پر خپل پلویانو غکړی چې د اعتراضونو لپاره دی چمتو شي. د پر خپل فیسبوک پانه په خبر شوی بیان کې خلکو غوښتي دي چې د انتخاباتو د ورستیو تحولاتو په وړاندې د شنو او نارنجي خوځښتونو د پایل لپاره لازم اقدامات وکړي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوهم رسیال محمد محقق وایي ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان به روان بحران نور هم ژور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په فرا ولایت کې د 12 ملکی وګړو عمدي وژنه غندلې ده. متحدو ایالاتو د پاکستان د سیاسي کړکېچ له کیلو اړخونو څخه د صبر او زغم غوښتنه کړې او پر مظاهره چانو یې غکړای چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال له تشدد څخه کار ونخلي. عراقي چارواکي وایي چې د عراق پاوز او کوردی پېشمرګه ځواکونو پرون د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه دوه ښارونه چې یو یې سلیمان بیک دی او بل زومر نیولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د عراق د حکومت هغه غوښتنه منلې ده چې وایي د عراق په شمال او لویدیځ کې د ملکی وګړو پر وړاندې د هغو جنایاتو په اړه څېړنې وشي چې د اسلامي دولت داعش په نوم وسلوالې ډلې ترسره کړي دي. او د اوکراین حکومت وایي د 480 شاوخوا کې اوکراینی سرتیري په روسي ورځو کې د روسپله او بلتون پالو لخوا د دونسک په سیمه کې اسیران شوي دي. قدر منوریدونکو مخکې لدې چې نور راپورونه درته وړاندې کړو جناقا الکوزي ته غوښی چې د لویدیز په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه چې یو ځل بیا بحران شوی مضمونونه او مقالې خپرې کړي. امریکا چا فارن پالیسی خبرونه پروسته غنه کې جمهور رئیس کرزی غواړي هر څومره ژر چې کیږي د انتخاباتو نتیجې باید اعلان شي تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړي او په یو برخه کې د جمهور رئیس کرزی د ویان ایمل فیضی د پنځمې د ورځې سرګندونې راخستې چې ویلی وو جمهور رئیس پرختیا هم چې د جمهور ریاست د نتیجو اعلان ته اجازه لري او لاره څخه وټولو ته تیار ده. خبرونه لیکي زیات شمیر افغانان او د نړیوال ټولنې غړي پر اتلونکو څو ورځو کې د جمهور رئیس کرزی په ګوخه کېدو ممکن خوښ شي خو دا هم له امکان لري چې د هغه ځای ناشته وي په نږدې وخت کې د لوړې مراسم پر ځای کړي. په دې معنی چې ملګرو ملتونو تیرونه اعلان وکړ د رایو دقیقه بیا شمیرنه او څیړنه زیات وخت اړتیا لري خو امکان لري چې دا پروسه تر راتلونکو چهارشنبه پورې بشپړ شي. فارن پالیسی زیاتوي حقیقت دا ده د رایو څیړنه چې په اوسنۍ طریقه روانه ده د یو کاندید لپاره د منلو وړ نه ده. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله ګمان کوي چې پراخې او تنظیم شوي درغلۍ شوي او د څیړنې بهیر تحریم کړی ده. خبرونه لیکي د اصلاحاتو او همپالنې ډله وایي د رایو د څیړنې نتیجې نه مني او د انتخاباتو د نتیجو د منلو لپاره نړیوالو فشارونو ته غاړه هم نه ږدي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو میاشت وړاندې په خپل حیرانوونکي منځګړتوب سره د بحران د رامنځته کېدو مخه ونیوله. دواړو کاندیدانو د ټولو رایو د بیا څیړنې یا شمیرنې او د ملي وحدت د حکومت په جوړیدو توافق وکړ. د دغه توافق له مخې به ګټونکی جمهور رئیس او بایلونکی به اجرایي رئیس وي. د خبرونې په باور په دې طرحه کې د ملي وحدت د حکومت په میکانیزم کې په سیاسي اختلافاتو سربیره تر ټولو خواشینونکې مسله دا ده چې دواړه کاندیدان فکر کوي انتخاباتي ګټلې دي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د امریکا د نورو طرحو په ګډون د ملي وحدت مفکوره هم په خنیت پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتو د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي پر روانه ونی کې د جمهور رئیس باراک اوباما دریس سرګند کړ چې وایي د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو لپاره به تر ټولو غوره نتیجه دا وي چې بایلونکي ته په حکومت کې داسې ونډه ورکړي چې ګټونکي او بایلونکي پکې مطرح نه وي او د قدرت په مشارکت توافق وکړي. د فارن پالیسی خبرونه په باور دا ډول دریز ممکن د واشنگتن لپاره مفهوم ولري خو د افغانستان واقعیتونه پکې نشي منعکس کېدلای. خبرونه لیکي افغانانو له ټولو ستونزو سره سره په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون وکړ چې یو جمهور رئیس وټاکي نه د یو جوړجاړي لپاره. د فارن پالیسي خبرونه په نظر دا د جمهور رئیس حامد کرزي ګناه ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات دې مرحلې ته رسیدلې دي. جمهور رئیس کرزي د 2009 کال انتخاباتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې بدلونونه راوستل او هڅه یې وکړه چې د 2014 کال د انتخاباتو په نتیجو هم واک ولري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم اندېښنو او غوښتنو ته به په خپل وخت ځواب وویل شي. د افغانستان لپاره د یوناما د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل د دوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هدف دا دی چې پاکي او ناپاکي رایې سره جلا کړي او ډیر ژر د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. له ښاغلي سالارزی سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د عبدالله عبدالله د ټیم د نویو غوښتنو په اړه نظر څه دی.
اندېښنی چې د تخنیکي اندېښنی چې د دوانو اړخونو نه یا د دوانو نمندار لوښته موجودي هغې ځواب ورکولو ته دوام ورکوي تر څو چې وکولی شو مونږ د تفتیش هغه اساسي اهداف ته ورسېږو چې هغه د خلکو د معتبرو رایو نه جاري رای پاڼو جدا کول دي. او دا هغه ژمنه ده چې ملګرو ملتونو د دې کار د پایل نه د دوانو نمندانو یا د خود کمپاین سره دا کړی.
تاسو ډاډای چې تر سبا مازیګر پورې به د دوی د غوښتنو ته د ملګری ملتونو له خوا نه ځواب ورکړل شي؟
ملګری ملتونو کار د اول نه هم چې شروع کړی دی ټول کار په همدې باندې چې د خیر او اړخونو کمی اندېښنې چې دي هغه رسته شي او کار لا هم په چټکتیا سره مخکې ولاړ شي. نو ملګری ملتونو د اوس هم ژمن دي د اول نه هم ژمنو چې هر اندېښنې چې دي موجودې دي د ملګرو ملتونو سره او د کومیټ پوښتنو د خپلواک کمیسیون سره شریک شي تر څو چې دغه لپاره د حل لاره پیدا شي.
جناب سالارزی صاحب د عبدالله ویان دا هم وویل چې دوی نه غواړي له متقلبینو سره د ملي وحدت حکومت جوړ کړي چې هدف سیال ټیمو. فکر نه کوي چې د دې سرګندونو په موجودیت کې به هغه هدف چې تاسو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیل کړی چې هغه د رایو تفتیش او ابطال دی هغه به نتیجه ورنه کړي؟
ګورې کم بهیر چې پیل شوی دی زبرام په دې باندې ټینګار کوم چې دا د افغانستان د خلکو د نړیوالې ټولنې د ټولو خیل اړخونو په دې ټول ټاکنو کې غوښتنه یو شی ده چې هغه د افغانستان د خلکو رایو ته احترام شي او د دې بهیر په ترڅ کې وکولای شي چې هغه یعلی رای پانې چې دی هغه د خلکو د معتبر د رای څخه جلاش او د هغې پایل راوړل شي چې هغه پایل د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیلونکی وي او د افغانستان د ډیری خلکو د افغانستان د ډیری خلکو لپاره د منلو وړ وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ویان نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه موافقه په وروستي پړاو کې ده او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی. د دې وزارت ویان پرون خبریالانو ته وویل چې په دې اړه خبرې اترې له څو کلونو راهیسې روانې دي او افغان حکومت چابهار بندر د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په دې موافقه سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لار پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د مهال خبري روانې دي چې د موافقه نهایی شي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دې موافقه د نهایی کېدو په اړه ډېر پرمختګونه هم شوي او د دریو هیوادونو د ګډو کمیټو لخوا پرې بحثونه دوام لري.
د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، هند او ایران د بیلابیلو کمیټو استازي د دې موافقه پاړه کار کوي. د پام وړ کارونه هم د دې پروژې د موافقه پاړه تر سره شوې دي خو لا هم تخنیکی خبرې په دې اړه دوام لري.
د چابهار بندر 10000 کیلومتر مربع مساحت لري او د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته د فعالیت لپاره پکې 2 کلونه د ایران لخوا پنځوس هکټار ځمکه هم ورکړ شوه. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر له لارې له هند سره د وسلېدو هڅه کوي چې دا مهال افغان سوداګر له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه تر ډیره د پاکستان د واګې کراچۍ او بندر عباس له لارې کوي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د چابهار بندر له لارې له هند سره وسلېدل هیواد ته یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو زیاتوي چې د دې بندر د تخنیکي موافقې په اړه ستونزې د دې سبب کیږي چې د پروژې په تطبیق کې ځنډ رامنځته شي.
د چابهار د مشکلاتو اساسي مسله دا ده چې هلته تخنیکی ستونزې دي، بندر آماده د بهرهبرداری نه دی، هلته سرمایه ګذارۍ ته ضرورت دی، او یو څه باید بندر موډرن شي او هم باید یو څو کښتۍ خریداري شي چې دا مالونه د هندوستان نه راوړي بندر چابهار.
افغان حکومت د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره غواړي چې په راتلونکي کې له تورې بحیرې او چین سره هم ترانزیتي لارې پیدا کړي، خو د چابهار بندر په ګډون ټولې ترانزیتي لارې تر اوسه د یوې طرحې په توګه مطرح شوې او معلومه نه ده چې افغانستان به څه وخت دې هدف ته ورسیږي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورې ورځو د پاکستان وروستیو تحولاتو ته. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښتې پرون هم روانې وې، د نواز شریف حکومت له اعتراض کوونکو مشرانو سره د خبرو د پیل هڅې چټکې کړې. پاکستاني چارواکو په دې مقصد د پاکستان لوی درسیز او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کتلي دي. په دې اړه جزئیات له پیښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې او د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې روانې دي، د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ځل بیا د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د روان سیاسي وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې. دا په اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ تر نښتو وروسته چې امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لسګونه کسان ټپیان شوي، د جنرال راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف درېمه لیدنه ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر وایي جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې په اسلام آباد کې د رامنځته شوې سیاسي کړکېچ د حل په اړه خبرې کړې او وایي دواړو منلې چې سیاسي شخړې باید د مذاکراتو او د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حل کړي شي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت په داسې حال کې په اسلام آباد کې د رامنځته شوې سیاسي کړکېچ د واري لپاره یو ځل بیا سیاسي حل ځلې چټکې کړې او د پوز د مشر تل لیدلو وروسته د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلي چې د حکومت ضد مظاهره چان لا هم د پاکستان د پارلمان او د صدر اعظم دفتر مخې ته له پولیسو سره په خوډه بوختی. صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو له استازو سره لیدنه او سلام مشورې وروسته له طاهر القادری او عمران خان سره د مذاکراتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د استازو یو شپږ کسیزه کمیټه وټاکله. د سیاسي چارو څارونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جګپوري چارواکي مختار یوسف زیلا ازادي رادیو سره په خبرو کې د مذاکراتو هرکلی وکړ او ویل چې چیرې په پاکستان کې د ازل دیموکراسي ته زیان ورسید نو دا به د هیواد د وجود لپاره ستر ګواښ وي.
چې نن هم نه د ټول جهان خلکو ته دا سوال نه چې دا پاکستان باندې دا څه کېږي. حقیقت دا دی که په دې ملک کې دیوال نه دا جمهوري نظام دا بې باوره شو او یا دا چې کوم دی پټلی نه وګرځاو یا نو په پاکستان کې کوم دی د وجود دا په خپله یو سوالیه نشان پاتې کېږي چې آیا د دې ملک کې کوم قومونه دي، پښتانه، بلوڅ، سنګیان، آیا دا په دې ملک کې بیا پاتې کېدی هم شي؟ په دې صورتحال کې زما په خیال دا به ډېره ګرانه وي او په خپله د ژبل کوشش چې کوم دی دا وخت خطر سره مخامخ دی.
نوموړی زیاتوي چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به د پوست لاس وهنه دا هیواد په ټوله نړۍ کې واضح کړي او اقتصاد ته به زیان ورسوي. د یادونې وړ ده چې په اسلام آباد کې لا هم حالات کړکېچن دي او عمران خان او طاهر القادری خپل پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا ویلي چې د نواز شریف د استعفا او د نوي حکومت تر جوړېدا به له احتجاج لاس وانخلي.
د ژوند رنګونه
رحمت الله ترکاری خرڅو مغلط
ترکاری خرڅې کور برک دیوګه څو بچی لري ډوډۍ څو پیدا کوي؟
بچم خو لرم ما یو لاس نه پاره ما
لاس نه پاره ډوډۍ څو پیدا کوي؟
ډوډۍ نوم دیو زه یم
سکی کولای سي
لګیا یم په سختې
دیوراج څو روپۍ ګټي؟
یو نیم سل دو سو
د ترکاری بیا چې دیوراج خرڅ نه شي سبا ته خرابې دي نه مړې
خرابې دي
بیا څه کوي؟
هغه په تاوان شو استیا چې یار دوست اند شو.
ها لکم جی راوړی ترکاری؟
ترکاری لکه زمان خان زوراباد نه چوک عبدلاغه نه
اوس کری خلک
او
څو مثلا یو د ستګند نه اخلي یو څو خرڅې
پنځله شي اخلي شله خرڅو
یو د ستک پنځه روپۍ ګټي
پنځه نیم د روپۍ کرا ده د کور.
ها
او بس وروره 200 300 روپۍ مصرف لرم د کور.
نو دا به کومه ته
ولای ته څو خدای پاک رسید
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپته بیا درم
شپته بیا زره چې قرضداري
دا ته د مو د کور کې
څه غواړي
غواړي
بیا څه ورته وایي
ورته قناعت ورکوم خدای مهربانه در بیا
قناعت کوي کوکا مثلا ته څه غواړي څه رقم یو ژوند باید تا درلودلی
ما زه څه یو ژوند درلودلی چې بس چې ما غوډي وو جامه وو نه پکا جایل مقصد وصول شي